آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
د ملي وحدت د حکومت اتو وزیرانو پرون خپل کار پیل کړ. په یمن کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د القاعدې څلور مشکوک غړي وژل شوې دي، او د امریکا حکومت وایي تر اوسه یې تصمیم نه دی نیولی چې د اوکراین حکومت ته وسلې ورکړي او کنه. یو نوی رپورت وایي چې په سومالی کې د اقلیتونو په مقابل کې سخت تبعیض روان دی. په دې وروستیو کې د سوالګرو شمیر په افغانستان کې په تیره بیا په کابل کې زخته زیات ډیر شوی دی، او د مهاجرینو لپاره نړیوالې ټولنې په جوهانسبرګ کې د خارجیانو پر ضد تاوتریخوالي پیښې سختې غندلې دي. دا رپورټونه لږ وروسته وړئ، خو لومړی بشپړ خبرونه زه عاشق الله رحیمزوی او روخان نورزای وایو.
د ملي وحدت د حکومت د کابینې اتو وزیرانو پرون خپل کار پیل کړ. دو وزیرانو تیرونی لولوسی جرگینه د باور رای واخستلی. په وزیرانو کو د کورونی او بهرنوی چار وزیران، د مالی، مادن او پیترولیم، حج او اوقافو، د کلو د پراختیا، د کډوالو د چارو او د عامه روغتیا وزیران شامل دي. د ملي واده د حکومت اجرایی رئیس عبدالعبدالله پرون د کورونی چار وزیر دغه وزارت مامورینو ته معرفي کړ. په خپلو خبرو کې د کورنۍ چارو نوی وزیر نورالحق علومی ژمنه وکړه چې پولیس به مسلکي او غیر سیاسي وي. هغه دا هم ویل چې د کابل د نورو لوی ښارونو او د لوی لارو امنیت په ورته لومړیتوب ولري. همداراز عبدالعبدالله د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی هم د بهرنیو چارو د وزارت مامورینو ته معرفي کړ. ښاغلی ربانی ویل چې هڅه به وکړي چې افغانستان یو باثباته خارجي پالیسي ولري. هغه وویل
سیاست خارجی
مون ثابت بهرنی سیاست غواړو، هغه بهرنی سیاست چې په خبرګونونو ولاړوي زموږ د هیواد په ګټه نه دی.
د بهرنی چار وزیر دا خبره هم وکړه چې د ګاونډي هیوادونو سره به د باور د فضا د جوړولو لپاره هڅه وکړي. پرون عبدالعبدالله په خپل خبرو کې وویل چې د کابینې پاتې وزیران به ژر پارلمان ته معرفي کړي، خو تر اوسه دا نه ده معلومه چې پاتې وزیران به کله ولسی جرګې ته معرفي سي. بل پلو ته د افغان ښځو چبکې د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د نوې کابینې په پاتې اوولسو وزیرانو کې دي څلور ښځې وټاکي. دغه شبکې ویلي دي چې په خپلو غوښتنو د تاکید دپاره به د چهارشنبې په ورځ په کابل کې مظاهره وکړي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو اوریا. په قندار کې په داخلي برید کې څلور سیمه ییز پولیس وژل شوې دي. د قندار د امنیت د قومندانۍ ویان زیادورانی امریکا غږ ته وویل چې پیښه د میوند د ولسوالۍ د کوکۍ په سیمه کې شوې ده. هغه وویل چې تر اوسه نه ده معلومه چې برید کوونکي چې دوه تنه سیمه ییز پولیس و د طالبانو نفوذي کسانو او که د کوم بل دلیل پر اساس خپل ملګري وژلي دي. دورانی زیاته کړه چې د پیښې د څېړنې لپاره یې سیمې ته خلک استولي دي.
د افغانستان د بشري حقونو او دیموکراسۍ موسسه وایي چې د دوی نوې څېړنه ښیي چې په افغانستان کې سړي د ښځو د پرمختګ په اړه منفي نظر لري. دغې موسسې د افغانستان په څو ولایتونو کې څېړنه کړې ده. په دغه څېړنه کې د 3900 کسانو سره خبرې شوې دي.
په یمن کې ځایي خلک او امنیتي چارواکو وایي چې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د القاعدې څلور مشکوک غړي وژل شوي دي. چارواکو ویلي چې برید پرون پر یو موټر وشو. دوی دا هم ویلي چې احتمال شته چې په موټر کې سلاوي او چاودیدونکي مواد هم بار وه. امریکا په یمن کې د 2009 کال راهیسې سل بریدونه کړي چې زیاتره یې د بی پیلوټ الوتکو بریدونه دي. د تیرې سبې میاشتې په پای کې چې په یمن کې سیاسي ګډوډي پیل شوې، ولسمشر اوباما وویل چې امریکا به په یمن کې خپل بریدونه جاری وساتي. د اوباما د خبرونو وروسته په یوې اونۍ کې په یمن کې دا دریم برید چې کیږي. د یمن په پایتخت سنا کې تیر عیسوي میاشت د حوثي قوم وسلوالو دولتي ځایونه ونیول، او د یمن ولسمشر ابو منصور هادی یې مجبور کړ چې قدرت پرېږدي. د حوثي قوم غوښتنه دا ده چې د یمن په پاوز او پولیسو کې د دوی ته ونډه ورکړ شي.
په عراق کې کردان وایي چې د یزدي مذهب د پیروانو یوه ډله ییزه قبرې موندلې دی چې 15 کسان پکښې ښخ وو. داسې فکر کېږي چې دا کسان د اسلامي دولت د ډلې لخوا وژل سوي وي. چارواکو ویلي دي چې کوردي پیشمرګه ځواکونو دا قبر د یکشنبې په ورځ پیدا کړ. دوی وایي چې په قبر کې د نارینو، ښځو او ماشومانو په ګډون مړي شامل وو. داسې ویل کیږي چې د اسلامي دولت ډلې دي په سلګونو یزدي مذهبه کسان چې په عراق په اقلیت کې دي وژلي وي او یا دي هم ژوندي شخ کړي وي. دا هم ویل کیږي چې د اسلامي دولت د ډلې وسلوالو 300 یزدي ښځې د مینځو په توګه له ځان سره وړي دي. بل پلو ته د اردن دغه پیلور سرنوشت لا نه دی معلوم چې د اسلامي دولت لخوا نیول سوی وو. د اردن پاچا عبدالله د یکشنبې په ورځ وویل چې هیواد به هر هغه څه وکړي چې اردني پیلوټ خوشي کړي. هغه نیول سوی اردني پیلوټ یو قهرمان وباله.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولی شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نوریا. د امریکا د بهرنی چار وزیر جان کیری وای چې قطر د اسلامي دولت د ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف یو مهم مرستکونکی هیواد دی. جان کیری د دوشنبه پر ورځ د قطري چارواکو نه مننه وکړه چې په منځني ختیځ او یمن کې د تروریزم خلاف هڅو سره د مرستې لپاره چمتووالی ښودلی. د دغو خبرونو وروسته د امریکا د بهرنی چار وزیر په واشنگتن کې د قطر د بهرنی چارو د وزیر خالد الاتیا سره وکتل. قطر په سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې خلاف د امریکا په مشرۍ د هوایي بریدونو د ماموریت سره مرسته کوي او د یو مرستندوی هیواد رول لوبوي. د ډیفنس ون ویپانی ویلي چې په قطر، ترکیه او سعودي توافق کړی چې د سوریه د یاغیانو د روزنې لپاره قربان شي. امریکا خپل 400 عسكر استوي چې د سوریه هغه یاغیان وروزي چې د اسلامي دولت د ډلې خلاف جنګيږي. په پلان کې ده چې د یاغیانو د روزنې کار به د مارچ په میاشت کې پیل شي.
په مصر کې محکمه د اخوان المسلمین د ګوند 103 اتیا ملاتړ کوونکو ته د مرګ سزا اورولې ده. په دوه کسانو باندې اتهام لګول سوی دی چې د ولسمشر محمد مرسي د لیرې کولو نه وروسته د قاهرې نه د باندې د کرداسي په کلی کې د 15 پولیس په وژلو کې لاس درلود. د کرداسي د پولیس په مرکز باندې برید هغه ورځ وسو چې پولیسو په قاهرې کې د مرسي د طرفدارانو سره نښتې وکړې او په سلګونو مظاهره کوونکي ووژل. دغه وخت نه چې مرسي د ولسمشین لری کړل سوی دی، د اخوان مسلمین په لسګونو زره غړي او ملاتړ کوونکي زندان ته چول سوی دی. په سلګونو نور کسان بیا په مظاهرو کې وژل سوی دی.
امریکا تر اوسه دا تصمیم نه دی نیولی چې د اوکراین حکومت ته وژونکي سلاوي ورکړي او کنه. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان دی د دوشنبه په ورځ د خبرو وروسته لدی نه وکړه چې د نیویارک ټایمز ورسپانه یو رپورت خپور کړ چې پکې راغلی و د امریکا حکومت په دې باندې غور کوي چې د اوکراین حکومت ته چې د روسیې د طرفدارو یاغیانو په مقابل کې جنګیږي دغه پوځي مرستې ورکړي او کنه. د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال جنسا کې د بهرنیو چارو په وزارت کې خبریالانو ته وویل چې تر اوسه تصمیم نه دی نیول شوی او په دې اړه بحث روان دی. د نیویارک ټایمز رسپانه د یکشنبه پر ورځ رپورت ورکړی چې ولسمشر اوباما تر اوسه پورې یوکرین ته د وژونکو وسلو د ورکولو په اړه پریکړه نه ده کړې، خو د ولسمشر اداره د پوځي مرستو په اړه غور کوي. د نیویارک ټایمز ورسپانه د امریکایي چارواکو له قوله چې نمونه نه دی اخیستل شوی ویلي دي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر، د امریکا د لوی درستانو د کمیټې مشر او د ولسمشر اوباما د ملي امنیت سلاکار دیتا آماده دي چې په دې باندې خبرې وکړي چې اوکراین د پوځ سره د وژونکو وسلو مرسته وکړي او کنه. د امریکا د بهرنی چارو د وزارت ویان دی جنسا کې دا خبره هم کړي چې امریکا په اوکراین کې د تشدد د پیښو د ډیرو دو پړه او د بیلتون غښتونکو لخوا د نورو سیمو د نیولو پړه تشویش لري.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د امریکا کانګرس ته د 2014 کال لپاره د 4 تریلیون ډالرو د بودیجې پیشنهاد کړی دی. په بودیجې کې په 2014 کال کې پښتمونو امریکایانو باندې د مالی ډیرول، د لګښتونو د لازمي یا اتومات کمولو ختمول او د منځنۍ طبقې سره د مرستو لپاره د نورو پیسو غوښتنه هم شامل دي. ولسمشر اوباما چې دیموکراتي دا مني چې د هغه یو شمیر پیشنهادونه به په کانګرس کې د جمهور غوښتونکو له سخت مخالفت سره مخامخ سي، خو هغه وایي چې دا چې امریکا غواړي چې په راتلونکي کې څه ډول هیواد وي نو ځینې اساسي لارې چارې باید خپلې کړي. ولسمشر اوباما وویل آیا موږ به داسې اقتصاد خوښ کړو چې یوازې محدود شمیر کسان پکښې په اقتصادي لحاظ پرمختګ وکړي؟ ولسمشر اوباما چې د امریکا د ملي امنیت د ادارې د مامورینو سره یې خبرې کولې زیاته کړه، او که داسې یو اقتصاد غواړو چې هر څوک چې زیات کار کوي فرصت ولري چې پرمختګ وکړي. امریکا د نړۍ تر ټولو لوی اقتصاد لرونکی هیواد دی او اقتصادي وضعیت یې هم په تدریجي توګه ښه کیږي. اوس ولسمشر اوباما غواړي چې د هغو شرکتونو په ګټو باندې 14% مالیه ولګوي چې د امریکا بهر ګټه کوي. او په امریکا کې د موټر جوړولو تر ټولو لوی شرکت جنرال موټورز لږ تر لږه 150 کورنیو ته تاوان ورکوي، جنرال موټورز د دې لپاره تاوان ورکوي چې لس کاله مخکې د دغه شرکت لخوا په جوړ سوو یو شمېر موټرو کې د ماشین د چالانولو په سویچ کې خرابي وه او د خرابۍ له امله خطرناکې ترافیکي پیښې شوې وې.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو دنکو د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبری خبرونه اوریا. د همدې خبرونې لمړی مطلب، یو نوی رپورت وایي چې په سومالیا کې د اقلیتونو په مقابل کې سخت تبعیض روان دی او هم ویل کېږي چې د هغوی په ښځو باندې جنسي تیری کېږي. د امریکا غږ خبریال محمد یوسف په دې اړه رپورټ رالېږلی دی چې تفصیل یې د نظرانې یوسف زین اوري.
په سومالیا کې د اقلیتونو د حقوقو نه د سرغړونې او هغوی ته د راپېښو ستونزو په هکله باندې یو رپورټ خپور شوی دی. د دغه رپورټ نوم دی هیڅوک د دوی دپاره غږ نه پورته کوي. په دغه رپورت کې د سومالیا په پوځ، امنیتي ځواکونو او ترګرو ډلو باندې نیوکه شوې ده چې دغه ټول په یو ځای سره اقلیتونه د خپل وسه پورې زوروي. په سومالیا کې د اقلیتونو د حقوقو لپاره د موسسې مشر کرستین یوگا وایي چې په دغه هیواد کې د اقلیتونو سره هر ډول تبعیض کیږي او هغوی په اقتصادي توګه باندې ډیر زیات شاته پاتې شوی دي. اقلیتونو ته د پرمختګ هیڅ ډول حق نه دی ورکول شوی. د مثال په توګه د سومالیا سیاست ته وګورئ، په سیاست کې څومره کسان موجود دي چې هغه د اقلیتونو نمائندګي کوي. په دې برسیره باندې اقلیتونو ته بشري مرستې هم نه ورکول کیږي او په خاصه توګه د اقلیتونو د ښځو او د ماشومانو سره ډیر ناوړه چلند کیږي. حتی کې کومګه په سومالی کې د موجود اقلیتونو د تعلیم کچو ګورو نو هغه هم ډیره زیاته ټټه پاتې شوې ده. د یادونې وړ ده چې په سومالی کې اقلیتونه زیاتره د دغه هیواد په جنوب کې پاتې کیږي. په 2002 کې د سومالی په حق لباندې په ملګرو ملتونو کې یو رپورت خپور شوی و چې ویلې په سومالی کې یو په دریو کسانو کې د اقلیتي مذاهبو سره تعلق ساتي. سومالیا ته د ملګرو ملتونو خصوصي سفیر مایکل کارون وایي چې په سومالیا کې د یو داسې دیموکراتیک نظام ضرورت دی چې هلته کې ټولو ته مساوي حقوق ورکول شي. هغه وایي په 2016 کال کې به په سومالیا کې یو نوی دیموکراتیک پروسه شروع شي او د هغه پروسې نه وروسته به دا ممکن شي چې ټولو ته مساوي حقوق ورکړی شي او په دې برسیره باندې په پارلمان کې هم دوی مساوي استازیتوب ولري.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 1290 اف ام 100.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
په دې وروستیو کې د سوالګرو شمیر په افغانستان کې په تیر بیا په کابل ښار کې زیات شوی دی. ځینې سوالګر د مجبورۍ له مخې سوال کوي خو زیات شمیر بیا نشایان دي او یا هم سوالګري خپل پیشه ګرځولې ده. خبریال ممتاز بهیر په دې اړه رپورت را لګلی.
دا د کابل ښار د پښتونستان سلور لارې ده. زه د آریانا سینما مخې ته ولاړ یم. د خلکو ګڼه ګوڼه ده چې ورکه یو شمیر سوالګر هم لیدل کیږي. په دې وروستیو کې د سوالګرو شمیر په افغانستان کې په تیره بیا په کابل ښار کې زیات شوی دی. ځینې خلک د مجبورۍ له مخې سوال کوي خو زیات شمیر یې یا نشیان دي او یا یې هم سوالګري خپله پیشه ګرځولې. د کابل ښار په دغه سیمه کې هم ګڼ شمیر سوالګر چې ورکه میرمنې او ماشومان هم شامل دي لیدل کیږي. اکثره لارویان له دغه سوالګرو څخه پرته له مرستې تیریږي خو بعضې په خپل وس سره مرسته کوي. یوه سوالګره میرمن چې د آریانا سینما دیوال ته یې تکیه وهلې، چادري هم په سر ده خو مخ یې لوز دی، له خلکو څخه سوال کوي. دغه میرمن د نوم له خودلو ډډه کوي او وایي میړه یې له بام څخه لوېدلی دی، ملا یې ماته شوې ده او د خپل میړه د درملنې لپاره سوال کوي.
اصل ځای مې مزار دی، دیوی میاشتې یې شل ورځو لپاره دلته راځم. په مزار کې سوال نشم کولی ځکه چې خپل خپلوان دي، چې راباندې پوه شي نو ډېر د شرم خبره ده، ډېره سخته ده راته.
که سهم شاو خوش په کلمخ کې د دولس وزارتونو په ګډون د سوالګرو د ټولولو او له هغوی سره د مرستو یوه کمیټه جوړه شوه چې په دې برخه کې د بودیجې د نشتوالي له امله د دغې کمیټې کارونو له یو نیم کاله زیات دوام ونه کړ او له هغې وروسته تر دې مهاله له سړکونو او لارو څخه د سوالګرو په ځانګړي ډول د ښځینه او سوالګرو د ټولولو لپاره بنسټیزې هڅې شوي نه دي. اوسمهال د مدني ټولنې اووه ادارې له یو کال راهیسې هڅه کوي چې د سوالګرو د ټولولو او د ښځینه او سوالګرو سره د مرستې یوه کمیټه جوړه کړي او دغه راز په دې برخه کې د عدالت غوښتنې هڅې پیل کړي دي. د راتلونکو رهبرانو د مؤسسې مشره شکیله بارکزی امریکا غږ ته وویل چې د سوالګرو د ټولولو لپاره د کمیټې له جوړولو څخه یې هدف دا دی چې په دوامداره توګه د سوالګرو د ټولولو لپاره کار وشي او په ځانګړي ډول ښځینه او سوالګرو ته د مسلکي روزنې زمینه برابره شي.
نهادهای مدني تا آخر کمک خواهد کرد.
د مدني ټولنې بنسټونه هڅه کوي چې تر وروستۍ بریده د عدالت غوښتنې هڅو ته دوام ورکړي تر څو وکولای شو چې سوالګرو ته مرستې راټولې کړو او تر یوه بریده د سوالګرۍ مخه ونیسو.
د میرمن بارکزی پر وینا هغوی غواړي چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت د سوالګرو د ټولولو مسؤلیت په غاړه واخلي او د ټولنیز قانون په ملاتړ خپل فعالیتونه پر مخ بوزي. د ټولنیز ملاتړ قانون څه باندې دوه میاشتې مخکې د ولسي جرګې لخوا تایید شو چې ورکې د ټولو سوالګرو خو په ځانګړي ډول د ښځینه او سوالګرو د وضعیت د ښه کېدو په اړه ټینګار شوی دی، خو دغه قانون لا تر اوسه د افغان ولسمشر لخوا توشي شوی نه دی. د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویاند علي افتخاري امریکا غږ ته وویل چې په تېرو کلونو کې د سوالګرو د ټولولو کمیټې نږدې 4500 سوالګر راټول کړي وو چې له دې شمېرې څخه 3300 تنو یې سوالګري خپله پیشه ګرځولې وه. هغه وویل چې اوسمهال یې د سوالګرو د ټولولو او د سوالګرۍ د کچې د راټیټولو لپاره یې پر یوې نوې طرحې کار پیل کړی دی چې په پیل کې به د سوالګرۍ په برخه کې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړل شي او د جوماتونو د امامانو په مرسته به له سوالګرو سره د مرستې صندوقونه په جوماتونو کې کیښودل شي. د کمیسیون جوړول په دې پورې اړه لري چې موږ څومره مالي امکانات لرو. د ټولنیز ملاتړ د قانون له مخې موږ په پام کې لرو چې د عشر او زکات دغه پروګرام پر مخ بوزو او له مستحقو سوالګرو سره مرسته وکړو. بلخوا د ښځو چارو د وزارت سرپرسته مژگان مصطفی وایي چې د یو شمیر نورو دولتي ادارو په مرسته یې د سوالګرۍ د مخنیوي لپاره یوه طرحه جوړه کړې او د پلي کېدو لپاره یې له حکومت څخه د بودیجې غوښتنه کړې ده. میرمن مصطفی هم مني چې د سوالګرۍ د مخنیوي پر وړاندې یوازینی خنډ د بودیجې نشتوالی دی، خو هغه د مدني ټولنې هڅې ستایي او وایي چې د سوالګرو د عدالت غوښتنې او د هغوی د راټولولو په برخه کې په داوطلبانه توګه کار کول یو نیک ګام دی.
زه هیله‌منده یم چې د مدني ټولنو لخوا د عدالت غوښتنې هسې همداسې دوام پیدا کړي تر څو مسؤلین اړ شي او یوه خاصه بودیجه د سوالګرو د ټولولو لپاره ځانګړې کړي.
زیات شمېر سوالګر هم غواړي چې یوه باعزته دنده ولري او له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د هغوی لپاره د کار زمینه برابره کړي.
خیاط خو کولی نشم، د طالبان په وخت کې مې قالینې اوبدلې، سترګې راته ضعیفې کړې. که قالینې اوبدل نه وي او کوم بل کار راته راکړي خو موږ به هم خوشحاله یو چې کار وکړو. که زموږ دولت ته خدای واسه او توان ورکړي او ټولو لپاره یو د پردې کار برابر کړي، د دې سړک له کړاوونو نه خو به ښه وي.
دا تیر په پرتله اوسمهال د کابل ښار په سړکونو او واټونو کې زیات شمیر ښځینه سوالګرۍ لیدل کیږي چې ورکې ماشومان او پیغلې هم شامل دي او د موټرو له چلوونکو او لارویانو څخه سوال کوي. کله یو خوا ځینې وګړي د مجبوریتونو له مخې دروېزې او سوالګرۍ ته مخه کوي، خو له بل خوا د کابل په سوالګرو کې پر نشهیي توکو روږدي کسان هم په سترګو کیږي. اکثره خلک له نشهیانو سره مرستې نه کوي چې دغه نشهیان بیا د نشهیي توکو د ترلاسه کولو لپاره په شکو او غلاو هم لاس پورې کوي. ممتاز بهیر، آشنا راډیو، کابل.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
او سم پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د ملي وحدت حکومت د کابینې اتو وزیرانو خپل کار پیل کړ. په دغو وزیرانو کې د کورنیو او بهرنیو چارو وزیران، د مالی معدنو، حج او اوقافو، د کلیو د پراختیا، د کډوالو د چارو او د عامې روغتیا وزیران شامل دي. په قندهار کې په داخلي برید کې 4 سیمه ایز پولیس وژل شوي دي. د افغانستان د بشري حقونو او دیموکراسي موسسه وایي چې د دوی نوې څېړنه ښیي چې په افغانستان کې سړي د ښځو د پرمختګ په اړه منفي نظر لري. په یمن کې ځایي خلک او امنیتي چارواکي وایي چې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په برید کې د القاعدې 4 مشکوک غړي وژل شوي دي. په عراق کې کردان وایي چې د ایزدی مذهب د پیروانو یو ډلیزه قبر موندل دی چې 15 کسان پکې شخ دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې قطر د اسلامي دولت د ډلې په ضد د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف یو مهم مرسته کوونکی هیواد دی. په مصر کې محکمې د اخوان المسلمین د ګوند 103 ملاتړ کوونکو ته د مرګ سزا ورولې ده. په دوه کسانو باندې اتهام لګول سوی دی چې د ولسمشر محمد مرسي د لرې کولو نه وروسته یې د قاهرې نه د باندې د کرداسي په کلي کې د 15 پولیس په وژلو کې لاس درلودی. امریکا تر اوسه دا تصمیم نه دی نیولی چې د اوکراین حکومت ته وسلې ورکړي او که نه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنودونکو وخت په واشنگتن کې د شپې 2:55 خښولې. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبری خبرونه اورئ. د همدې خبرونې یو بل مطلب د مهاجرینو لپاره نړیوالې ټولنې په جوهانسبرګ کې د خارجیانو پر ضد د تاوتریخوالي پیښې سختې خندلې دي. دغه ټولنې د جنوبي افریقا د حکومت نه غوښتي چې د دغو خارجیانو او د هغوی د سرمایې د ساتلو لپاره دي جدي اقدامات پیل کړي. د ژنیو نه د امریکا غږ خبریال لیزا شلن په دې اړه دا رپورټ را لیکلی.
د مهاجرینو لپاره د نړیوالې ټولنې یا د آی او ایم یو رپورټ وایي چې په خارجي مهاجرینو باندې د سوویتو د ښار نه علاوه د جوهانسبرګ په دوو نورو ښارونو الکساندریه او لانګ لاکتی کې هم حمله شوې دي. د دغې ټولنې دغه رپورټ وایي چې په تیرو دو هفتو کې په دغو سیمو کې 9 تنه وژل شوي چې په هغې کې 8 تنه د مهاجرینو او د جنوبي افریقا د اتباعو ترمنځ مستقیما په نښتو کې وژل شوي. په دې برسیره 115 تنه زنداني شوي هم دي. د مهاجرینو لپاره د نړیوالې ټولنې یو نتاق جوویل میلمن وایي چې دوی ته داسې رپورټونه رسیدلي چې وایي د بنګلادیش د سومالیې او د ایتوپیا د مهاجرینو د 200 دوکانونه زیات چور او تالان شوي دي. هغه وایي
Prejudices and stereotypes about migrants unfortunately fuel the sentiments of those who choose to loot and plunder the shops of hard-working
بختانه تاسو به توپیر د هغو خلکو چې غواړي دوکانونه چور او تالان کړي او د هغو خلکو چې په ډیرو زحمتونو او خواروي د ځانونو د پاره تجارت جوړ کړي احساسات را پرولي. اوس هم هلته داسې یو غلط تصور موجود دی چې ګوندې دغه مهاجرین د دې لپاره په جنوبي افریقا کې میشته شوي چې د دوی د اجتماعي خدماتو نه استفاده وکړي او هم ترینه کارونه غلا کاندي. مګر په حقیقت کې خبره داسې نه ده، بلکې د دې برعکس دغه مهاجرینو د خلکو د پاره ډیر کارونه پیدا کړي او د جنوبي افریقا په اقتصادي تحرک کې فعال ونډه هم اخیستې ده. د مهاجرینو د پاره نړیواله ټولنه وایي چې تر اوسه پورې په جنوبي افریقا کې د مهاجرینو یو دقیق شمار لا معلوم نه دی، مګر داسې ګمان کیږي چې هلته په جنوبي افریقا کې 1.6 یا 2 میلیونه مهاجر پراته دي. دغه ټولنه وایي چې په دې برسیره په جنوبي افریقا کې د غیر قانوني مهاجرینو شمار د دغو قانوني مهاجرینو نه 4 یا 5 چنده زیات دی. د مهاجرینو لپاره نړیوالې ټولنې د جنوبي افریقا د حکومت نه غوښتي چې د چورو تالان او د خارجي اتباعو په ضد د تعصب په مقابل کې جدي عکس العمل څرګند کړي. دغه ټولنه دا هم وایي چې باید داسې اقدامات وشي چې د هغې په اساس د خارجیانو په ضد د خلکو منفي تصور بدل کړی شي. دغه نړیوالې ټولنې دا هم ویلي دي چې د دغو خلکو د عزت او د جایدادونو د حفاظت لپاره هم جدي او لازمی اقداماتو ته ضرورت دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واورئ چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د جنوبی او منځنی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالی نیشا دیسایی بیسوال ویلی دی چې د ورېښمو د نوې لارې پروژه ښیي چې امریکا د جنوبی او منځنی آسیا سیمو ته ژمنه ده. دغه پروژه د دې لپاره هم مهمه ده چې د اقتصاد او انرژي په لحاظ د سیمې هیوادونو سره وصلوي. اغلی بیسوال زیاته کړی ده چې د وریښمو د نیوی لارې پروژه د امریکا د هغه نظر اساسیتوب هم کوي چې وایي ګډ سوکالی د امنیت او ثبات سبب ګرځي. منځنی اسیا د نړۍ یو له هغو سیمونه ده چې هیوادونه یې دومره سره نه دي مدغم سوي او د نړۍ د تجارت یوازې 6% تشکیلوي. که څه هم منځنی اسیا سمندر ته لاره نه لري، خو داسې کوم دلیل نشته چې د سیمې هیوادونه دي د یو بل سره د مځکې له لارې وصل نه سي. امریکا په کلکه باور لري چې اوس مهال د سیمې پانګې اچونې سره به د مرکزی اسیا هیوادونه او افغانستان داسې موقف خپل کړي چې د اسیا د وجې د پرمختګ نه به ګټه واخلي. امریکا د سیمې د هیوادونو تمویلونکو او نړیوالو مالی ادارو سره په یو داسې ستراتیژي باندې کار کوي چې څلور برخې لري. د دغه ستراتیژي هدف دا دی چې د وریښمو د نوې لارې د پروګرام له طریقه د سیمې د هیوادونو د وسلېدو پلان لا پسې قوي سي. اغلی بیسوال وویل موږ به د سیمې د انرژۍ د مارکیټ انکشاف ته توجه وکړو، تجارت او ترانسپورت به پراخه کړو، د ګمرکاتو او سرحدونو پروسیجرونو ته او د خلکو او کاروبارونو ترمنځ ارتباطاتو ته به توجه وکړو. هغې وویل د دغو هڅو بریالیتوب د دې لپاره مهم دی چې افغانستان به د خپلو ګاونډیو هیوادونو سره وصل سي او د منځنی اسیا او جنوبی اسیا د اقتصادونو ترمنځ به مهم روابط جوړ سي. د سیمې سیاسي او قومي تنوع کیدای سي چې په سیمه کې سیاست پیچلې کړي، خو دغه بیا د هغه پوتنشال اهمیت هم په ډاګه کوي چې تر اوسه ورنه ګټه نه ده اخیستل سوې. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وویل چې هغه څه چې ځینې منځوي سوی اقتصادي زون ګڼي، ځینې نورې بیا د انکشاف پانګه اچونې نوښتونو او ودې لپاره وروستی رښتینی مارکیټ ګڼي. په سیمه کې د تجارتي اړیکو د پراخولو او جنوب ته یعنی پاکستان او هند ته د لارو غځول به لوی بدلون راولي. د نو مارکیټونو سره د سیمې وصلول په سیمه کې د تجارتي ارتباطاتو له لارې سیاسي ثبات راوستل دي او هغه واتونو ته نور ګټه هم رسوي چې د مشرکو چلنجونو سره د مقابله لپاره ګډ کار کوي. د جنوبی او منځنی اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالي اغلی بیسوال زیاته کړې ده چې د هیوادونو او سیمو اقتصادي اتصال د دغو هیوادونو خپلواکي او ارضي تمامیت لا قوي کوي. هغې وویل په اقتصادي لحاظ د سیمې وصلول د دوامدار سولې او سوکالۍ لپاره کفایت نه کوي. هغې دا خبره هم زیاته کړه چې په سیمه کې هیوادونه دې ته ضرورت لري چې په خپلو کارونو کې شفافیت ډېر کړي، دا حکومتداري جوړ کړي چې حساب کتاب پکې موجود وي او د چاپیریال د پایدونکو ودې لپاره پالیسۍ خپلې کړي. همداراز هیوادونه باید داسې سیاسي او اقتصادي سیستمونه جوړ کړي چې هم شموله وي تر څو چې د ټولو لپاره فرصتونه برابر سي، که هغه ښځې وي او که د اقلیتونو خلک وي.
تاسو سرمقاله واوریده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګنداوه. د دې او نورو سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړئ چې د برېښنالیک لارې سرمقاله ترلاسه کړئ، د امریکا غږ د انګریزي څانګې وبپاڼه وګورئ. ادرس یې دی www.voanews.com/editorials.
زبل خان د ایران د ترنت څخه ټلیفون کولیږم.
شفیق الله احمد د ننګرهار.
علي محمد له زابل خبرې کوم.
سوانی خبرې کوم چې د ورې له ولسوالۍ نه
شنه راډیو ټوله کارکونکو ته تاسو ملمت د ویني د سلامونه وړاندې کوم.
کته سو هم غواړی د شنه راډیو په خبرونو کې برخه واخلي، زمنګ د سټډیو شمیره ده 001202619313. او په افغانستان کې زمنګ محلي شمیره ده 0190010. او درنادونکو په همدې سره د امریکا غږ آشنا رادیو د لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ خبری خپرونې مطالب هم پای ته ورسېدل. نیم ساعت وروسته د تازه خبرونو او رپورټونو سره ستاسو په خدمت کې حاضریږو. اوس د دری خپرونې وخت راسېدلی ده، نیم ساعت به دری خپرونه هم واورئ. هیله ده چې د خپرونې تر وروستۍ برخې پورې زموږ ملتیا وکړئ. تر څو چې بیا هم ستاسو په خدمت کې حاضریږو، تاسو خپل ویلا سپارم. د خدای په امان.